په افغانستان کې شپې نه بجی شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي هغه لوتکه چې تیر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوی و د کوف اپ ولسوالۍ د ارسکوپ یو سیمه کې پیدا شوی چې پیلوټ یې د دوی د حکومت پلټون کې دلیل لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړی او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټون کې ټیم لخوا د پاتې کسانو پسې پلټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوی الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. دې ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 118 مورد ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دې ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله د پاسپورټ د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجلو ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورټ ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورټ د متقاضیانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووزي. د طالبانو حکومت په تېرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورټ د توزیع بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیس کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې میشته. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پر لټوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې 3 میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اجازه نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دي د عوامو ستړي کړی دي چې دلته نه په چمن کې کارخانه ستنه یو بل فیکټری ستنه.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ التیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
څنګه ډېر مالونه له لاسه مر کړل او مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجر ته پراته دي زه په خپل خرم خرڅ دغه اندستخرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي په ترڅ کې دا غراز ووري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشي یو شمیر غړي نیولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پر لټوالو له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتک او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لري کړي. خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخید سمد شبنم پرپور کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس ستړي کړی دی د عوام ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټری شته نه یو بل تعلیم شته صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر میده د نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل نه شته چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ نه شته کوم روکه پایو کوي عمره خسلمري
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 مشال لیډوتول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکولو حق دوی هم لري.
خدای خواش خو یی موږ اصلاح یی دی ګورنټ اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو موږ مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنرال د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اکه بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه ته چې خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک یی راځي موږ څه شي خواري
د چمن پرلت لا غورسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینن ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 18 لیواده د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نمبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی وو. حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستې
و امریدل چه په ان چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړي. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډ خونه وای چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچې میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې د حکومتونو نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی مشر شاهد حسین چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات راسره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوي. تېره شپه په دې سیمه کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغې اور لګېدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټۍ وال ادا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګیدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانۍ ډیر زیان وروښته دي.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپله لس لکه او شل دره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالره تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټیوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړ توګه سوځېدلې دي.
زما د پومبې دوکان ټول اور نیولی وو. لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. د لیلامي هټۍ وې چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامي پردو او د دویم لاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامي پردې او لیلامي سامانونه درلودل، د جایداد او ښاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه همداسې ناست یو او سیلې کوو.
یاد اور لګېدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامي پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یاد اور لګېدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښته، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونی مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوي چې له امله سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېرې دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل هر لسو افغانانو وې نشي کولای خپل ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د خزینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې 11% او په 2013 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی 6% ته رسېدلې. بل خو یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بیروزګاری او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وی نه شي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړې چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خوځو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللې چې له قولې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې د اغوستو او پخو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یې له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنې همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکو عبدل چې بیروزګار دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه کراچۍ مې په قرض ونیوله، د څښاک توکي مې پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بیروزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېرې شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له یوه ډالر په کم عاید ژوند مخ ته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سنایلت امنیتی چارواکي دا کوي چې د ایران په لوي زینبیون ملیشه یو شمیر غړي نیولې دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکري زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنگیدونکي وسله واله ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. نور حال په د مشال راډیو د خبریال نیاز علي په رپورټ کې
د سن پولیسو تر هرګری زد سانګي سي ټي ډي دا وکړی دا چې په مشهور علمدین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی پنوم یوتنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه سخنی ولیدې. د سي ټي ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربيت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنه خکړي. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدی پاکستانی وکړې دي خو تربيت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي. اونموړې د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خورم وارث زیاته کړي چې نیولې شوی ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندي پاتې شوې وو خو دوه ساتونکي وجلې شوې وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه سندي وې دي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا د دا بیان په داسې وخت کې مخه تراغله چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي اوس شوي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا تر اوستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي. نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي او د دې دا انټینشن هم کېږي. تاسو ته ما چې څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي، نو دا هغه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسله والا ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی، د دې نوم راغلی دی نه مخکې هم سی ری ډي د دې کسان هم نیولي اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولي دي کنه ال جنبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برک د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کم بشار الاسد کم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په الزینبول بریګیډ په نوم باندې به لیګل پولیس دا وایي چې کم خلک واپس پیرا لو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه وارانه کاروانو کې ملوث وو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ٹی ڈی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی، ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي.
نو دا داسې نوې خبره نه ده، دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلې برآمد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شیانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې پکار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرېدو کوشش وکړي، ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته د تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړی دی. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په حتان په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالداری سکتور ته هم سخت زیان رسولای او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي لمنځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څلو خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوسو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی، مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسیدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربشي او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کومه لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیه مو خرڅ کړي.
دی وایي اتیا څاروي درلودل چې نسلګیری به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشطالی بسیار زیات بخصوص مناطق سمت شمال ما شمال
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي ترڅو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالداران و دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد دی طالبان و دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مثل بهودین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه، او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده، او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي، او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې د ورته برابره او حاصلات ته هم بازار پیدا شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و، چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دي زه په خپل خره خرص د غیند استخرید دا چې اوس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخو خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرر شي دغه نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودایو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسیږي نه یس نه کری څه پکې نه دا دې کری دا به زه دایم پوجي کوم خوړی په کارو مونږ چې پر کال چې خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرص نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي ترڅو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتار برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي ودا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر کان باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه پیسو کله منګری دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو او ژر یې ور حل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مرکې خبرونه لنډیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه د کوفاب ولسوالۍ د آرسکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت پلټون کې ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټون کې ټیم لخوا یې په پاتې کسانو پسې لټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي و چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه انس نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتي چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دغه ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان دې لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندان ویل ملیشو تیر ماخام ناوخته د الاسد هوایی اډې پر بالاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو شته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشته.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له عمله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له عمله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مخرس کړی دی. کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړی.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډیرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینه وو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بې وزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ارګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سکال د نشئی موادو بیا لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فرای ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 50 جریب په مابینس کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کاله پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس پېښه خبر نه یم، خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله ووخله.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره
په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چیچی ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې موږ عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاونې مې ټول د کور وېستو. اوس نه زه لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه را ایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې پس پکستر کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر ته فهمې دي.
د افغانستان ډیری خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپک سترګو ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه صفه اخراج میشه، جامعه قبولش نه میکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک ټاؤٹ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر 30 درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر د 45 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 40 درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینو غړواله پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغي همدارنګه د الکول یا شراب څخل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه د یو تعداد فکتورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځیدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرو مورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدرو کوډین، فنتانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثر فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخواله ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیډرین خاندان، میټا امفیټامین، امفیټامین، سایتوزین، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالي سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشه یي مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي، نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدلو همدارنګه د ټوټېدو سبب کیږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو د دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم وره علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټېږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کیدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او ک چرس وی شراب وی الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیدین وی کوډین وی هایدروکوډین وی پیتیدین وی زیکاپیا پریګابالین هغه شربتونه چې د ټخلي د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلی زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرې خودو سره فشار سمیږي او که چیرې نورې زمینی علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي. خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه یعنی نسبتا د پخواني وخت څخه ښه وي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شول.
یو متات څوک چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فریږي نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا زاید راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر
صاحب
ڈاکٹر صاحب تو اور تو گورا سائے لنڈا لنڈا کی گی اور لگو نام راضی
گور مائنا دکھلا اس کے
وہ ڈاکٹر صاحب
تیراک
دادے ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب پسائی میں سشی وی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دادا ماشوم سگی خودی خراب سی وی دی داکل رائی سی داس سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رجی تو خواہ کی دا او سائم لنڈا لنڈا کی دا دول سوالی کلینک تم بوت روغ نشو دری رجی کی گی چی بیخی زو پر باندی رازی
دا والی داس شوائی ڈاکٹر صاحب
اکا دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده، دی باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موږ خو په کلي کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د ښار غوندې هوا چټله نه ده، ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده، د زوی د ناروغۍ علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه،
خدای مو لپاره ته غمونه وساته خوری، خدای دې تاسو ته صبر درکی. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای خدایا، خبرې مې پر سر شو. خدای نه زولای زیدرانه واخیستا. وای خدای وسوکا، دا ټول ساله لاسا تا د پوډرو د کارخانه ملګری کاوله کنه.
او خدای ګریون مې خوشی کا، ما څه ګناه کړی ده؟
تا نه پریدا، ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانه ته ځای ورکا. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګلغندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه، ته څنګه پلارې؟
څه خبرم چې دا کارخانه به دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خان څه خبره ده؟ د ولسوالۍ دا دومره مشران دي، د څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خان، خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي، خدای دې له نوره غمه وساته. خدا مخ پوری چاړه لري،
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای، داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کاو؟ که څنګه
دلاغا، زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو، نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی.
نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی.
پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه، سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لبما و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے